دا سپین خبري را کور اسه خبرونه ډیر قدر منوریدم کو او درنو لیدم کو ستړي مشي په دې هله چې جوړو او سوکاله وسی دا د رکوراسي سپین خبري د بل خبرونه په پایل شروع کو چې زنه او شباب شنو زما قدر من همکار حفیظ آصفی قربانی.
تشکر از شما بانو آشنا، سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه روک راست. سپین خبر خوشحال هستم که با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستیم. در این برنامه در رابطه با پروژه بانک جهانی برای کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در حاشیه کنفرانس کاپ 29 صحبت میکنیم.
بله درنو اوریدونکو او قدرمنو لیدونکو، افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله یو له زیانمنونکو هیوادونو نه ده. په دې تورو څو کلونو کې له دې عمله یا له دې درکه افغانستان یا افغانانو ډیر زیان ګاللی دی. نو تاسو فکر کوئ چې آیا بډایه هیوادونه او د نړیوال بانک پروژې به د اقلیمي بدلون له کبله زیانمنونکي هیوادونه تمویل کړي او کنه چې په سر کې افغانستان هم راځي؟
بله، این موضوع بحث برنامه روکراست سپین خبر امشب است که با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای بحث امشب ما جناب آقای سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، و دکتر فضل الله اختر، پژوهشگر امور اقلیمی هستند که هر دو مهمان محترم با هم روی خط داریم و حضورشان هم خیر مقدم میگیم.
بله، زم دوالو درنو ملمنو ته خرغ لاسو ماسفی سب کساسه او د درنو اوریدونکو او لیدونکو اجازه
د
نړیوال کانفرنس پاکل چې د اقلیم د بدلون په اړه په آذربایجان باکو کې په یو لسم تاریخ پیل شو دی او بخی چې د روان میشه تر 28 مپورې به ادامه ولري. باندې اړه زمون قدرمن همکار احمد الله ارچوالی یو رپورت برابر کړی دی، تا سره په ګډه ګورو او ورو بیا به د درنو ملمنو سره بحث پیل کو.
بله،
د اقلیمی بدلون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د کاپ 29 غونډه کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که اقلیمی ستونزو ته حل لاره ونه موندل شي، خای د هغې په پرتله چې په خوا یې اټکل شوی و نړیواله تودوخه څو برابره لوړه شي. د کاپ غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې داسې مهال پیل شوې چې د اقلیم د زیاتو تخریبونکو هیوادونو امریکا او چین مشران په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي.
د چاپیریال لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ هغه ځای دی چې موږ هلته باید اقلیمي ناورینونه سره حل کړو او یو بل په باوري توګه هلته مسؤول وګرځوو او پر دغه ستونزه کار وکړو. موږ پوهیږو چې دا بهیر ګټور دی ځکه له دې پرته به نړۍ کې د تودوخې درجې 5 درجې لوړه شي.
ملګری ملتونه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې نړیوالو د نړۍ تودوخه د سانتیګراد په حساب تر 1.3 پورې ساتل خپل موخه ټاکلې وه. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم په باکو کې د کاپ په سګنۍ غونډه کې ګډون کوي. له دې وړاندې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د طالبانو استازي به په څنګیزو غونډو کې ګډون کوي او ښایي نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي، خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولی. دا لومړی ځل دی چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي.
دغه د اقلیمي بدلون موضوع چې دا یو بشري موضوع ده. موږ چې په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې تاسو د اقلیمي بدلون موضوع د سیاست سره متلی، په دې کې تاسو د سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې زموږ څخه د سیاسي تعاملاتو خو لارې ته ولاړ سي.
د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کاپ 29 غونډې ته ورغلي استازي هیله من دي چې له غونډې ډکې منګولې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
زه ډېر زیات هیله من یم چې موږ داسې پرېکړې وکړو چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختیا د موخو او د اقلیم په اړه د پاریس د تړون لپاره ګټورې وي.
د کاپ 29 په غونډه کې د بیوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د 100 میلیارد ډالر مرستو راټولولو سقف ټاکل شوی دی. خوشنون کې وایي چې د اقلیم سره د چلن لپاره بیوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره 0 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. له پیسو سربیره د اقلیمي ستونزو سره د مبارزې په اړه د پرمختللو هیوادونو کم علاقه هم د اندېښنې وړ مسله ده. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش بود؟
بفرمایید.
بفرمایید.
و پس خبرونه اوریدو ته د لیدونکو اوریدونکو ته مې خراغ لاس ویل چې د ملمنو نه هم مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړه راپور ولیده او اوریدو.
بله تشکر از شما. میخوام گزارش دیدین با اجازه شما ما بحث آغاز میکنم با آقای رحمانی. نخست جناب آقای رحمانی باسم با سلام مجدد، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. افغانستان یکی از ده کشور است که بیشترین آسیب ها را از تغییرات اقلیمی دیده. در حال حاضر اگر شما یک نظر کلی بر اوضاع افغانستان در چند سال اخیر بندازین، بعد بس آسته آسته انکشاف میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض احترام حضور شما جناب دکتر سبختر گرامی، بیننده های بسیار ارجمند. بحث‌های محیط زیستی از 50 سال گذشته روز به روز بیشتر در معرض توجه قرار گرفته، چنانچه که برمیگرده به بحث‌های گلوبال وارمینگ یا گرمایش جهانی، از روزی که موتور صنعت جهان بیشتر دور گرفت، بیشتر حرکت کرد و نیاز به سوخت بیشتر پیدا کرد، بنابراین سوخت‌های فسیلی بیشتر مورد مصرف قرار داد و گازهای گلخانه‌ای بیشتر تولید شد و این سیستم ما به عنوان یک سیستم منظم که آب و هوا هست به اصطلاح مشکل پیدا کرد. در او بی‌نظمی های به وجود آمد و این بی‌نظمی ها در شکل بارندگی های کم، بارندگی های بسیار زیاد و یک دفعی، خوشسالی های پی هم، طوفان ها و دیگر ناهنجاری هایی که در اکثر نقاط جهان ما شاید هستیم ارزندان نمیده است. اگر بیایم به کانتکست افغانستان برگردیم، افغانستان به اصطلاح در جغرافی های قرار داره که تنوع اقلیمی فراوانی دارد. نقاط مختلف افغانستان میزان مختلف بارندگی ها را دریافت میکنند، دارای شرایط خاص آب و هوایی خاص خود هستند. بنابراین هر کدام از قسمت های افغانستان یا زون های افغانستان یک عمل عکس العمل یا به اصطلاح بازخوردی متفاوتی نظر به شرایط اقلیمی داشتند. مناطق مختلف افغانستان، بیشتر جنوب غرب افغانستان در این سالیان پسین، یعنی در 20 سال گذشته، بیشتر درگیر خوشسالی های شدید و نادر بودن و حتی اگر بیایم به یک تایم سریز یا به یک بازی زمانی بیشتر بیایم نگاه بکنیم، به کلی اقلیم افغانستان به طرف صحرایی شدن، به طرف بیشتر به اصطلاح خشک شدن رفته و اگر همچنان این سناریوهای جهانی به حالت اپتیمم، یعنی به حالت بهینه ادامه پیدا بکنه، طی 70 سال آینده پروجکشن ها نشان میده، یعنی به اصطلاح تحقیقات نشان میده، پیش بینی ها نشان میده که صحراگرایی در افغانستان گسترده تر میشه، اقلیم خشک و نیمه خشک گسترده تر میشه و حتی تا ولایت مختلف مرکزی را هم در بر میگیره. بنابراین مناطق جنوب غربی افغانستان در این 20 سال گذشته با قلت بارندگی، با کمبود بارندگی های فراوان روبرو شد و به دلیل از این مردم معیشت خود را از دست دادن. معیشت مردم از کی سرچشمه میگیره در افغانستان؟ از زراعت مالداری و منبع زراعت مالداری در افغانستان بارندگی ها هست، آبهای سطحی هست. بنابراین این یک مسئله هست. در پهلوی اینها اگر بیایم در مرکز افغانستان توجه بکنیم، گلاشیرها یا یخچالها را داریم که بیشتر منابع آبی افغانستان به صورت یخ، به صورت یخچال در این ارتفاعات هندوکوش قرار داره. اما در این 20 سال گذشته بر اثر گرمایش جهانی ما شاهد از این بودیم که به اصطلاح تأثیراتی در نوع الگوی بارندگی داشته، یعنی بارندگی ما از حالت برف تبدیل به حالت بارش شده، یعنی از حالت جامد تبدیل به مایع شده. مسئله بعدی میزان ذوبان بوده که ما در ارتفاعات شاهد هستیم که این برفی که در زمستان میبارید در تابستان به صورت آرام آرام ذوب میشد و امو جریان بیس یا جریان پایه رودخانه های کشور تشکیل میداد در تابستان، در فصولی که مردم کشت و کار میکردن، اینها با شدت بسیار بالاتر ذوب شد و ما در یک خلایی از منابع به اصطلاح آبی قرار داد.
بله.
در پهلوی اینها مسئله عمدتری که هست بحث حوادث طبیعی هست. ما شاهد سیلاب های بسیار کشنده بودیم در این
بله.
سال ها.
تشکر. بعدا دوباره خدمت شما میریم سوال های مطرح میکنیم. میگذاریم که نوشابه جان با آقای اختر ادامه بدن، بعد ما شما هم صحبت داریم.
بله، بیرته تاسو سره ګرځو. اختر صاحب تاسو ته ستلمی شم، یم پښتنه به مور سره خبرګه کوم. د اقلیمی بدلون ستر لامل د ګلخانه غازونو تولید خودل شوی دی. البته د افغانستان په اړه تفصیلی خبره زمون قدرمن ملما وکړلې، خو کنړیوال بوت راشو لوی لامل د ګلخانه غازونو تولید خودل شوی دی چې د سترو هیوادونو چې تاسو په رپورت کې اوریدلې مې چې چین او امریکا یې په لیډیا سر کې ده، چې دوی د آذربایجان په باکو کې چې کومه غونډه ده هغه کې هم اوس حضور نه لري. آیا افغانستان چې خپل یو تولیدي یو صنعتي هیواد هم نه دی تر ډیره کچا او د لوی هیوادونو سره خو قابل د مقایسې هم نه دی، یو خو خپل د افغانستان جغرافیایي موقعیت دی چې آسی پذیرې سیمې پکې ډېرې دي. جغرافیایي موقعیت له کبله او طبیعي آفتونه چې راځي د دې له کبله ډېر آسی پذیره دی د اقلیم د بدلون. اما د ګلخانه ګازو د تولید نه افغانستان څومره متاثره دی؟
ډیر زیات مننه. اول تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام. ښه سوال مو وکړو، چونکه افغانستان د یو دغه هیوادونه دی چې زیات متضرر دی، خو هغه کنټریبیوشن د نگانه په ګلخانه ګازونو کې کمترین سهمیه لري. په افغانستان زیاتې اوبه، هغه وی چې 80% نه زیاتې اوبه موږ د دغه واورو په شکل کې لرو چې افغانستان ته راځي. بیا ویل کېدو سره عام د ځمکې لاندې اوبه د زراعت لپاره او د څښاک لپاره اوبه برابرې. رحمانی صاحب خپل خبرو کې اشاره وکړه، زمونږه زیاتره دغه اوبه په هغه د هندوکش پامیر په غرونو کې دي چې هغه ویل کېدو سره لاندې راځي. بعضې برخه د افغانستان هغه د په شکل بارانونو په شکل کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، مرکزی ولایت دي بعضې برخې. نو هلته موسمی بارانونه کېږي چې هغه په شکل یا د ګرمۍ د بارانونو په شکل کې، یا په هغه اصطلاح کې ورته مونسون بارانونه وایي. نو کومه برخه زیاته متاثره کړل، هغه یو د ورښتونو نمونه ده. رحماني صاحب اشاره مرسته وکړه، د واورې نه په هغه کې بدل شوې ده. افغانستان چونکې صنعتي هغه نه لري، بیکګراوند نه لري، موږ لامل د دغه ګلخانه ګازونو نه یو خو متاثرینو کیو د یو ملاقات په اسپانیا. نو زمونږ زیاتې خطر سي متوجه دي هغه د اوبو مقدار ته دی او معیار دواړو ته دی. کله چې مقدار متاثر شي معیار اوتومات متاثر کیږي. هغه سره تازه تاسو په یو راپور کتلې یا بازي چېړنې چې خې په صورت کل په افغانستان کې د شمال او د شرق په ټول 15 وړ او زو کې د افغانستان ازمکه لاندې وب کم خسره مخه مخېزه کې تغذیه دغه کم ده. موسمونه په شدت هغه شوي دي، بدلیدلي، نورمال حالات نه وتلي دي. نو شدت د بارانونو د ذخیرو کمواله که یو طرف ته ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه د کمښت باعث کیږي، بل طرف ته هغه اوبه چې د ژمني ورښتونو په کمښت په پایله کې یا په ګرمۍ یا د شکار په بارانونو اوښتې دي، هغه د افغانستان کې د ذخیرو یا د بندونو په نشتون د وجه هغه د افغانستان د سرحدونو نه بیرون ته وزي، یا پاکستان ته، یا ایران ته، او یا مرکزی آسیا هیوادونو ته. هلته د هغوی صنعت نسبتا پرمختللی دی، اقتصاد یې ښه دی. زمونږ غټه منبع د عاید یا د اقتصاد لپاره د ملي بودیجې برخه چې د هغه زراعت یا اتکا په زراعت د زراعتي محصولات دي. متاسفانه هغه زمونږ زراعت چې هغه متاثر شي، د نړیوال بانک د ارقام مطابق 60% خلق د افغانستان تقریبا مستقیما یا غیر مستقیما د زراعت سره وصل.
بله، اوس اختر صاحب او به خبرم په ګل بدل ما خپل جواب واخسه. اوس پښتنه دام ده چې نړیوال بانک وایي چې د اقلیمی بدلون لکبل متضرر هیوادونو سره به دوی یو برخه مرسته کوي. د نړیوال کانفرنس هم چې جوړ دی، د کوم مرسته چې لازم او تاسو په رپورت کې واوریدل چې د هغې نه لس چنده ډیره خودلې ده چې د اقلیم نه ډیر متاثره شوې ده. د نړۍ البته د نړۍ ځینې هیوادونه نړۍ ورنه متاثره ده او بودیجه ورته ډیره ضرورت لري. اوس افغانستان غوندې یو غریب هیواد چې د ګلخانه ګازونو د تولید په برخه کې د اغیزمن نه دی د اقلیمی بدلون له کبله، خپل د جغرافیایي موقعیت یا د طبیعي آفتونو نه دی ډیر متضرر دی. دا هیواد نړۍ دغسې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟
په ډیرو کنوانسیونونو کې دغه فیصله شوې ده چې دغه پرمختللې هیوادونه هغه مملکتونو سره کومک وکړي کوم چې متضرر دي، لکه مثلا افغانستان. خو هغه کومک په څو شکل کړي؟ یو خدای چې هغه مملکت کنړیوال مشروعیت ونه لري، یو نمائندگی په نړیوال فورم کې ونه لري، دوی سره خبرې ګرانې، دوی سره تعامل نه کیږي. نو که افغانستان فعلی وضعیت سیاسي وضعیت منګه باس لاندې راولو، د اوسنی حکومت چارواکي چې هغه تر دې یو ناظر په حیث تللی دي، مثلا هلته د یو عادي ناظر په حیث دي، هلته د یو پارټي په شکل نه تللی، د مملکت نمائندگانو په شکل هلته حضور نه لري. نو که چې څو پورې زما په فکر باندې که افغانستان هغه سیاسي وضعیت داسې وي، نو فکر نه کوم چې دا مرستې جلب شي. په کار دي چې د افغانستان د قانون سره د غریب خلکو سره مرسته وشي، او نه باید دغه شیان سیاسي شي. خو سیاسي دي دغه، ځکه د دغه سي فندونو یا بودیجو لاسته راوړلو لپاره باید په نړیوال فورم کې موږ خپل علمي تحقیقاتي اساسات وړاندې کو، او دغه په اساس باندې داسې پروپوزلونه تولید کو، جوړ کو چې هغه دوی ته ورکوم ته بولیجه راکي. خو که یو طرف ته دلته مشروعیت خبره ده، د سیاسي مشروعیت خبره، بل طرف ته شاید هغه ظرفیت یا ساينسي یا علمي ظرفیت هم یو هغه وي چې نړیوال ټولنې ته په کوم ارقامو په اساس باندې د افغانستان فعلی دولت هغه ورکی اطمینان ورکی تر څو دغه بودیجه لاسته راوړي. په دواړو صورت کې یا د دوانو د نړیوال مشروعیت په شکل کې، او نه هم دغه ظرفیت، تخنیکی ظرفیت د کمښت وجه افغانستان عادي خلک ځپل کیږي. استاذ خبره سمره په کار خدارش ته افغانستان خلکو سره وضعیت اوسې سمره کسه سیاسي مشروعیت سوال لاندې دی. نړیواله ټولنه کولای شي د مدني ټولنو یا د قانون سره مستقیما مرسته وکړي، تر څو دغه بار یا دغه بوج، اقتصادي بوج یا د خوراکي مسؤلیت چې افغانستان سره مخ غیر مسؤلیت دغه کومک وشي، چونکې موږ تولیدونکي نه یو بلکې متاثرین یو.
بله،
نو بل طرف ته نړیوال سیاست هم د نړیوال بانک دغه پیسو چې د اقلیم په بدل کې هغه متاثر هیوادونو ته ورکول کیږي، داغي یو ډونر د امریکا متحده ایالات دی. او زه فکر کوم ترونکه د امریکا نوې منتخب شوی ولسمشر هم په دغه اقلیمی تغیرات ډیر باور نه لري، داسې امکان شته چې هغه بودیجه چې په خوا ورکول کېدله هغه نړیوال بانک ته یا نور نړیوال ادارو ته ورنکړل شي. په دغه صورت کې یو خو زموږ نړیوال سیاسي مشروعیت د وجه، بل د ظرفیتونو د کمښت د وجه، او بل طرف ته د ډونر او هیوادونو د پیسو د کمښت د وجه شاید موږ زیات څه ونه ګورو.
تشکر هیله ورته سړی نشي کولی. ډیره مننه، بیرته تاسو سره ګرځم.
تشکر جناب آقای اختر. آقای رحمانی امیر هم که شما هم توضیح دادین و آقای اختر هم فرمودن، شما حوزه های مختلف افغانستان برشمردین که با آزمون های متفاوت روبرو هستند، و همچنان آقای اختر هم در این نقطه اشاره کردن که افغانستان یک از کشورهایی است که کمترین گاز گلخانه ای را تولید میکنه و بیشترین قربانی این مسئله است. حالا با در نظر داشت اوضاع کنونی افغانستان، فکر میکنید که آیا در صورتی که کمک شود به افغانستان در این زمینه، را شما برشمردین که این مسئله در افغانستان از سالیان همچنان ادامه داره و کار زیاد در زمینه صورت نگرفته، چی کارهایی باید صورت بگیرد در صورتی که جامعه جهانی یا اونا بتونن کمک بکنن، با در نظر داشته ازی که پرسنل حرفه‌ای هم نیست و دهقانا با وسایل پیشرفته مجهز نیستن؟
ببینید، مسئله‌ای که در حال حاضر در افغانستان وجود داره بسیار مشکلش برمی‌گرده به راه حل‌های بسیار بنیادی و اساسی. چیزی که جناب اختر صاحب دو اشاره کردن، افغانستان یک کشوری هست که مردم کامل به زراعت مالداری تکیه دارن و این زراعت مالداری بدون شک به آب، به منابع آب و این کمبود منابع آب فلج کردن معیشت مردم، اقتصاد مردم. چند دلیل عمده سبب میشه که ما نتانیم بوراً این شرایط ریکاوری بکنیم. مسئله اول به عنوان به اصطلاح چالش هایی که در یا به اصطلاح موانعی که بر سر راه سازگاری افغانستان در شرایط محیط زیستی یا در برابر ناهنجاری های اقلیمی هست. مسئله اول پایین بودن ظرفیت نهادی در افغانستان. ظرفیت های نهادی در افغانستان از اداره محیط زیست که شما شروع بکنیم تا بریم وزارت انرژی و آب، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، وزارت انکشاف دهات، سایر وزارت ها مثلا وزارت زراعت مالداری، نسخه و ساختاری که این وزارت خانه ها دارن یک نسخه قدیمی هست، یک نسخه زنگ زده هست و در واقع این ساختار برای 50 سال گذشته بود و اگر هر نهاد ما بیایم بررسی بکنیم میبینیم که ظرفیت بسیار قدیمی داره، ساختار بسیار قدیمی داره. در ابتدا یک بستر مهم نیاز است، یک بستر میطلبه که ما این بستر را آماده بکنیم تا کشور بتونه به اون مسیر حرکت بکنه. مسئله بعدی بحث که ما بیایم به اون توجه بکنیم به عنوان اساساتی که میتونه در عرصه سازگاری ما برای محیط زیست، برای ناهنجاری های اقلیمی کمک بکنه، بحث آموزش ها و آگاهی های عامه است. چیزی که امروز در دنیا رویش توجه میشه اپروچ ها یا روش هایی هست که مردم محور هست. یعنی مردم ما در بنابر فقر، بنابر مشکلات و چالش های متفاوتی که دارن کمتر فرصت میکنن که به مسائل زیست محیطی توجه بکنن، کمتر فرصت میکنن که به مسائل سازگاری توجه بکنن. نیاز هست که در این عرصه فرهنگ سازی شوه و کار شوه. مسئله بعدی این هست که بحث‌های اقلیمی و بحث‌های محیط زیستی جزء بحث‌های بشر دوستانه قرار بگیره، چون محیط زیست جایی هست که مردم ما در او زندگی میکنن و وقتی این رقم آسیب ببینه، ما با کمبود آب روبرو شویم، ما با خشکسالی ها روبرو شویم، ما با سیلاب ها روبرو شویم و نتوانیم تاب آوری داشته باشیم، در واقع مردم آسیب میبینن. بنابراین یک بحث باید یک بحث بشر دوستانه باشه و نگاه کشورها، نگاه کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی به افغانستان باید در این مسئله تجدید پیدا بکنن، باید اونا تجدید نظر بکنن در این عرصه و اگر هرچه بیاین تقلا بکنن و برای افغانستان در این عرصه کمک نکنن و دست افغانستان رو نگیرن و مردم افغانستان رو تنها بگذارن، به مو اندازه فشار روی منابع طبیعی در افغانستان افزایش پیدا میکنه، به مو اندازه محصولات زراعی آسیب میبینه، به مو اندازه مردم فقیرتر میشه، فقر و به اصطلاح امنیت غذایی روز به روز آسیب میبینه. بنان دنیا باید بحث‌های محیط زیستی را شامل بحث‌های انسانی بکنه، حقوق انسانی بکنه، کرامت انسانی و حقوق انسانی ایر میگه که و یک بشر در هر نقطه از زمین، حتی امو چارچوب سازمان ملل میگه که باید نیازهای اولیه برای آماده شه، باید برای آب آماده شه، برای غذا و سرپناه آماده بشه. بنان اینها از این زاویه باید به اصطلاح به یک زاویه دیگه بره. بنان اگر دنیا منتظر از این هست که به اصطلاح یک دولت شناخته شده در افغانستان ایجاد بشه، ممکن زمان زیادی در بر بگیره که بحث برمیگرده به مسائل سیاسی، اما میتونه که این از طریق سازمانهای داخلی، از طریق نهادهایی که به صورت نهادهای غیر انتفاعی، به صورت اینجوها در افغانستان فعالیت میکنن و اینها به عنوان ظرفیتهای قوی هستن که از طریق توانمندسازی این سازمانها تبدیل بکنه به ساختارهای بالقوه تا از این طریق بتونه هم روی مشارکت مردم در عرصه سازگاری کار بکنه و هم بتونه روی سایر سکتورها برای توانمندسازی جامعه در عرصه کار بکنه.
بنا تشکر آقای رحمانی. سوال دیگه هم از سر رابطه به اینکه چگونه با کمک ها بالاخره بتونیم منابع آبی را مثلا در افغانستان دوباره احیا بکنیم، اما نخست به یک پیام گوش میدیم.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د سپین خبري یاره کړه سخه خبرونه لیدو او اوریدو ته بیا هم خرغلس بحث به هم د اختر سپ سره ورته د ماور کو اختر سپ مبصرین تاسو غوند مسلکی کسان یا زمون قدر مند اول مل مچ دی دوی غوند تاسو شان مسلکی کسان چې کارم کړي په دې برخه کې تجربه لري چېډنیم کړی دی همیشه نظر داده چې نړۍ باید د سیو کې افغان حکومت که هر څوګي پراست کی که حاکمان دی او که د حکومت چارواکي باید څو کی اما افغانستان که حکومتونه هم لرل اوس خو حاکمان دی اما که حکومتونه هم لرل د صحیح نظامونه مو مګر بیا هم د اقليمي بدلون لکوال افغانستان متاثر او زکه چې طبي آفتونو مخه څوک نشینی ولې دا کیږي چې څه تدابیر ورته ونیسي چې لازم تدابیر هم په خپل وخت کې هغه څه چې لازم او نه وشي اوس که عملی ژوند ته دخل کرا شو کډوالی کورنی بیزای شوی یعنی د جنگلو دا عمل د اقلیمی بدلون لا عمل سیلابونه آفتونه نور مسائل کورنی بیزای شوی وګورئ مهاجرتونه وګورئ داخلی جنگونه دا ټول مسائل د افغانستان وګورئ چې افغانان په څه حال کې دي عاجل مرستو ته ضرورت لري په رسمیت پیژندل شوی حکومت هم نشه په افغانستان کې لکه څنګه چې لازم ده د پروپوزل نه نیولې تر فنی او مسلکی ظرفیتونو پورې تاسو ورته اشاره وکړه چې دا هغه کمه هو هم تاسو له نظر چې دا اوس په افغانستان کې لیدل کیږي په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان قرار لري کم مرسته ورته عملی دي آیا لوی هیوادونه تمویلونکي هیوادونه او نړیوال بانک پام دومره ارتیا چورته افغان ولس لري خلک لري پام دی لټلوره ګوري افغانستان ته ساس نظر دوی باید څوک
مننه ډېر اساسي سوال مو کو زما په فکر دا ټول جریان تاسو تشریح کو او اخیری سوال سره نه وجه دا ده چې اکثرا نړیواله ټولنه چې خپل مرستې د افغانستان یا د افغانستان د خلکو سره دی چونکی دولت د مشروعیت وجه خو دولت سره خو نه کیږي نه کیږي دا غي د کبله د عادي خلکو سره مرستې مشروطي شوې دي مثلا د آلمان هیواد چې د امریکا د متحده ایالاتونو وروسته شاید په افغانستان کې د یو د اوجګو مرستکون کې هیوادونه نه هغه خپل نړیواله مرستندوی اداره جایزه په نوم باندې خپل فعالیتونه الته بند کړب خپل حضور یې الته باندې کو خپل کسان یې راوېستل وسوس ځکه وی په تمو د غدری کالو کې چې شاید په افغانستان کې د حاکم دولت د پالیسیو کې څه بدلون راشي مخصوصا د دوی اړه د جنکو مکتبونو او غیر کار جواز او په دغه شیانو پورې اړه نو دوی خپل ټول عمله ټول خلک راوېستل دغلته فکر نه کوم چې نړیوالو لپاره افغانستان ته غوښنه مهم ځکه هیر د افغانستان متاسفانه څه شی امکان لري چې هغه توجه جلب کړي په وخت کې چې یو پیلي حالت همداسې دوامدار وګڼو چې دا ځر بدلیدونکي نه د سیاسي نگاهه څه شی کېدای شي چې نړیوالو توجه راوګرځو په دغه مربوطه سکتوري وزارتونو کې هغه شی چې مهم دی چې نړیواله توجه واخلي هغه دا چې په دغه برخه کې څېړنې وشي او هغه په نړیوالو فورمونو باندې تشریح شي او خپل شي اغه ارقام ته لاسرسي اسان شي اقلا که هیڅ څه شي کېدلې اغه ځوانان چې اغه بهر څېړنه کوي درس وي او نو اغه سره مرسته وکړي د ارقام ته لاسرسي پیدا کړي وغه څېړنه وکړي او اغه نړیوالو فورمونو باندې اقلا پریزنت کړي یا خلکو ته وړاندې کړي ترڅو نړیواله توجه جلب کړي ځکه اکثره وختونه کې په نړیوال فورم کې د افغانستان بیرغ خالی نه استي یا ټیم وی اته نمائندګي متاسفانه نشته نسبی کوم ارقام چې د اقلیم او د اوبو د منابعو یا د غوي تنظیم په اړه یا تحقیقاتي بڼه چې کومه تاسو پر راځي اغه انفرادي کوششونه دي اغه د یو ماسل او د بل استاد او د بل محقق په شکل کې هغه انفرادي کوششونه دي دولت په ساته سرپرستی غواړي داسې کارونه
اختر صاحب خبرم په ګل بدل جواب نه واخسم دلته زه وړه پښتنه بل لرم ټول وی چې افغانستان اقليمي بدلون مسلې ته د بشري عینه کول نظر وګوري چالتہ بشر متضرر ده افغانستان کپه نظامي او بخید نظام له نظر د ارخه په هر رقم کې ده کنه کنه نظام سره طالبان حاکم دی او کار څوک دی امادله ته د افغانستان خلک اولس مطرح دي اوس چې د طالبانو د راتک نو روسه د بشری مرستې ملک ته تشي وی دي نه په خوا غوندې نه دي کنه واځي خبر ده چې بهرانه مرستې په خوا غوندې نه دي او لبل خوا ارتیا هم بيخي ډیره ده ضرورت ډیر ده اوسګارتیا فقر لوګه اقليمي شرایط دا ټول معلوم دي نړیوالو ته فکر کاوي کچیرته بشری اړه مرستو باندې اتکا ډیره وشي او نړۍ په دې برخه کې ډیره مرسته وکي هغه خلا ډکول شي چې د اقليمي بدلون لکبله ولس متضرره ده
نه په هیڅ وخت کې نه هغه نقصان چې د اقليمي تغیرات لکبله افغانستان او د افغانستان خلکو او طبي منابع ته پخ شوې ده هغه هیڅ وخت کې نشي پوره کېدل هغه طبيعت هیڅ وخت کې بدیل نه لري طبي حالت نو اگر چې بدیل هم نه لري سیاسی حالت د وجه د اوسنی مرستیا مشهور شوه دي افغانستان خلک خدای مکنه لا نور مشکلات سره مخامخ دي او اگر روان دي پاینده کې متاسفانه سرسری بد خود کېږي دي شیا نو سره دغه علمی اساسات مهم دي مثلا کوس په سیاسي توګه د یو ناظر په صفت د افغانستان حاکم دولت ته التلاره ورکول شوې ده په کار دا و چې تخنیکی ارقام سره الته پریزنټیشن اگر چې فردي تعاملات او کډوی د خپل پیغام ورسي خو دولت سرپرستی په کار داسې علمي چیرنو ته او متاسفانه هغه موږ د لوړو زده کړو په سیستم کې ګورو هغه موږ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګورو هغه نه متاسفانه موږ په سکتوري وزارتونو کې لرو تر څو پورې چې دغه د اولیت نوي تنا احساساتي نارو باندې شاید نړیوال لپاره اس مهمه ده ډېر مملکتونه دا واځي غړي په گاوند کې پاکستان دی هغه 13 دوه کانفرنسونو کې ډېر زیاتې 100 میلیون ډالر او 200 میلیون ډالر پیسې لاسته راوړي او امکان لري دا وي صدر اعظم تل لري الته دې کانفرنس کې میلیون ډالر مرسته خپل وطن ته راوړي متاسفانه افغانستان یو خو نړیوالو طرفه غښوي د طرف ته شوي دي بل طرف ته موږ خپل هم احساساتو پورې محدود یو عملی توګه نمنګا ساينسي یا علمي سيډني کړی دي نو په دې بده په هاوی کوشش کړی دي او نو داسې اراده لیدل کېږي چې د افغانستان په ولایتو کې سیستم
کې دي دا غوښتنې جناب آقای اختر پیش از اینکه سوال از آقای رحمانی مطرح کنیم ما میخواستم از شما بپرسم رخه اینکه بیشتر آقای رحمانی اشاره کردن و شما گفتین فعلا مسائل سیاسی شده جهان کمتر علاقه داده و اشاره کردین به یک نهاد آلمانی که کارهای خود را در افغانستان متوقف ساخته آیا جامعه جهانی بدون از اینکه امرای دولت تماس بگیره با نهادهایی که آقای رحمانی اشاره کردن در داخل افغانستان هستند میتونن همکاری کنن میتونن کمک بکنن
په نسبی توګه شاید یو کولای شي چې کومک وکړي په افغانستان کې چون کې تازه را فورونه د مختلفو خبری ادارو لارې موږ اوریدل تیزایی یا محلي حکومتونو په افغانستان کې د دغه چارواکو مستقیمه مداخله مخنی ولیدا یا اجازه نه ورکړي چې باغوی د اجازه نه بغیر کوم ځکه فعالیت وکړي نو دوی هم د غلطه دغه مداخله په تور باندې غواړي دغه یا نو په کوم تر څو پورې اړتیا دي خو دی وی چې الته مداخله کوي او وی موي چې موږ د یو دولت په هیڅ د حق لرو چې هر هغه څوک چې زموږ د مملکت اوسیدونکو سره د قان د کغه دي خلک دي هغه سره تعامل کوي باید موږ خبر یو نو بیا هم خبر راځي اولیتونو ته چې آیا د خارجيانو لپاره اولیت سره نړیواله ټولنه لپاره اولیت سره او یا په افغانستان کې ځای حاکمانو لپاره اولیتونه شي دي نو دغه دواړه قابل د باز دي سړې پیډېرې خبري وکي خو موثریت شاید کم وي خو بیا هم په هر اندازه چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي
خوب است بله تشکر آقای رحمانی شما پیشتر آقای اختر هم این مسئله را اشاره کردن که جامعه جهانی دیگر در حال حاضر کمتر علاقه دارن با در نظر داشته شرایط سیاسی افغانستان و شما تذکر دادین که خب میتونه جامعه جهانی مثلا با نهادهایی که در داخل افغانستان است کمک کنن یک مسئله را که آقای اختر صحبت کردن من میخواستم نظر شما را در میان در این زمینه بفهمم اون هست که میگن که جامعه جهانی یک گزارش بسیار مفصل و تکنیکی را در رابطه با اوضاع افغانستان در حال حاضر ندارن که همی جریان مرور را بررسی بکنن شما یا به عنوان یک آدم مسلکی و حرفه‌ای که در زمینه کار کردین و کار میکنین آیا چگونه امکان عزیز که تمام گزارش های اخیر که در افغانستان هست رقم که شما صحبت میکنین به نهادهای بین المللی ارجاع شود و آیا چنین کار صورت گرفته؟
خب ببینید، بحث های اقلیمی که هست در این 3 سال گذشته اتفاق نیفتاده، بلکه ما از وقت انقلاب صنعتی شاهد ناهنجاری های اقلیمی در دنیا هستیم. به ویژه در 20 سال گذشته در افغانستان یک روند رو به صعودی داشته، بسیار زیاد افزایش یافت. بنابراین در قبل از این حکومت، قبل از امارت اسلامی، ما شاهد بودیم که نهادهای بین‌المللی زیادی در افغانستان مصروف بودن، از شعبات مختلف سازمان ملل، مثلا به ویژه یونب، UNDP، FAO، اینا شاخه هایی بودن و که در بحث های اقلیمی در پهلوی دیگر سازمان های بین‌المللی اسسمنت ها، ارزیابی ها و مطالعات فراوانی کردن. یعنی در حال حاضر این مطالعات به عنوان یک بسته جامع میتونه که برای تمام پالیسی سازا، برای تمام کمک کننده ها، برای کسانی که علاقمند هستند که به افغانستان توجه بکنن و مردم افغانستان کمک رسانی بکنن تا وضعیت از این بدتر نشه، میتونه مفید واقع بشه. بنان مسئله دیگر که من میخوایم به اشاره بکنم، بحث‌های اقلیمی، حتی تکنولوژی‌هایی که امروز در دنیا به وجود آمده و روز به روز در خود پیشرفته شدن این تکنولوژی‌ها یک سیر صعودی را ما شاهد هستیم، میشه که شرایط بررسی کرد. مثلا نهاد ایسیمود در مرکز یا در نیپال هست که بررسی میکنه میزان یخچال ها را در سلسله همالیا که افغانستان سلسله جبال پامیر و هندوکش به امتداد از او هست، او هم مثال میآید وضعیت افغانستان را ارائه میکنه و حتی میگه که ما چی میزان از پوشش برفی در افغانستان در این سالهای گذشته از دست دادیم، چی میزان کاهش پیدا کرده، چی میزان ذوب به اصطلاح بالا رفته و چقدر به شرایط طبیعی و ناهنجاری ها در واقع اضافه شده. بنابراین آن چیزی که در حال حاضر وجود داره، خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی میتونه در ترک کردن، در مانیتور کردن یا در نظارت کردن شرایط به سازمان‌های بین‌المللی کمک بکنه. در این شکی نیست که شرایط کنونی که در افغانستان وجود داره، حضوری که سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان دارن، با مانند سابق نیست. مثلا بانک جهانی قبلا در افغانستان شعباتی داشت، پروگرام ها یا پروژه های داشت که توسط این پروژه ها روی تاباوری خوشسالی ها کار میکرد، روی بحث های توانمندسازی زارین کار میکرد، پروژه های با مثلا وزارت زراعت، وزارت انکشاف دیهات، وزارت سایر وزارت خانه ها تطبیق میکرد. اما همون معلوماتی که قبلا بانک جهانی مثلا میگرفت، قسمت های زیاد از توسط سیستم های ریموت سنسینگ یا سیستم های از سنجش از راه دور بود. برن مسئله دیگر که میتونه به یقین برای سازمان های بین المللی بفهمانه که ما واقعا از بحران در بحران اقلیمی قرار داریم و شرایط کنونی نه تنها از بحث جنگ ها و منازعات در افغانستان بوده، بلکه یک قسمت عمده به تغییرات اقلیمی برمیگرده، با مهاجرت های فراوانی هست که امروز ما داریم. امروز چقدر مهاجر در ایران وجود داره از افغانستان، چقدر مهاجر در پاکستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی هست و چقدر همین لحظه جوان ها از بیکاری، از فرد نداری تلاش میکنن، تقلا میکنن تا کشور رو ترک بکنن و برای معیشت و برای دست آوردن نان از کشور بیرون بشن. در حقیقت اینها همه دلایلی هست به تاثیرات تغییر اقلیم. مهاجرت های افغانستان بیشتر مهاجرت های اقلیمی هست، در پهلوی این که مهاجرت ها چون معیشت افغانستان، اقتصاد افغانستان به زراعت و مالداری بستگی داره و این زراعت و مالداری افغانستان از چی آسیب دیده؟ از ناهنجاری های اقلیمی. و کی ناهنجاری های اقلیمی رو به وجود آورده؟ کشورهای توسعه یافته. کشورهای توسعه یافته، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، اینا به ظن خود دنیا را به اصطلاح آلوده ساختن، گازهای گلخانه‌ای را تولید کردن، سیستم را خراب کردن و در افغانستان در اینجا آسیب می‌بینند. بنابراین بحثی که وجود داره، بحث کاملا بشردوستانه است، بحث بشری است، بحث حقوقی است. بنابراین نمیشه که این توجیه بکنن که یک گروه سیاسی، یک گروه خاص در افغانستان وجود داره، ما با توجه به این فیلتر، با توجه به این عینک ما بیاییم کمک ها را از مردم افغانستان قطع بکنیم. در واقع این یک جفا هست برای مردم، یک جفا هست بر یک کتله بزرگ از انسان ها در یک قسمتی از کره زمین به نام افغانستان که از اثر تغییرات اقلیم در این شرایط بد قرار گرفت.
بله، تشکر آقای رحمانی.
رحمانی صاحب بیرته تاسره ګرځو. اختر صاحب امداوس کایو کلیوال دیقان ستاسو خبرې اوري دا خبرونه چې اوس مونږ خبريږي مونږ تاسو خبرې کوو دا هم په تلویزیونونو او په سکرینونو لیدل کیږي په ساتلایت خبريږي او هم په رادیو کې اوریدل کیږي که اوس یو بازګر چې تاسو په د افغانستان باندې البته تاسو رحماني صاحب تبصره وکړه چې یو زراعتي هیواد دی او زراعت تمن متکی په اوبو باندې دی او د اوبو د شتون شرایط خو ستاسو معلوم دی چې افغانستان د سخت وچکالۍ سره مخ دی او ډیره بده وړاندوینه هم نورو کلونو ته شوې ده که چیرته اقلیم همدغه رقم دوام پیدا کړي وضعیت همدغه رقمي څه مشوره ورکوئ یو کلیوال دیقان ته د هغوی په ژبه او د خپلې پوهې او تجربې په اساس څنګه کولی شي په همدې شرایطو کې چې نړۍ ده هم افغانستان ډیر مهم نه دی په هغه هیوادونو کې هم نه دی چې ډیر ورته مهم حساب شي په هر صورت یې مرستې هم کمیږي په دې برخه کې د نړۍ مرستې هم په نشت کې تاسو وایئ چې حساب څه وایي تو کې ستاسو مشوره څه ده چې دغه موجوده امکاناتو نه څه استفاده وکړي
مننه ډیر زیاته ډیره ښه پوښتنه وه یو دیقان څه شی کولی شي اول دیقان لپاره د خپل فامیل د ساتلو لپاره د اقتصادي هغه ضرورت دی کومک ضرورت دی او اکثره وختو کې زموږ دیقانان چې دي هغه ډیر محدود هغه عاید لري بیچارهګان ځکه اکثره حاصلات زمونږ د افغانستان د داخل دومره د خلکو قوت خرید دومره نشته خلک غریبان دي کارونه نشته روزګار نشته او هم زمان بیا گاونډي ملکونو د چکلا زمونږ حاصلات زی مخصوصا میوه یا سبزی نو آل تاوی سرحدونه بند کی او هغه بیچارهګان او ټوله خواري ځای شي که چېرته د اوبو مشکل په نظر کې ونیسو دا به یو مثال ورکم د افغانستان غربي ولایت لکه فراه او هرات او دغه طرفونه هغه وچکالی ځپلی دي نه باید د خان آلتا انتخاب د اندوانی و کی چې هغه 200 لیټره اوبو مصرفوي په یو اندوانه باندې او هغه اندوانه بیا په سل افغانۍ باندې په افغانستان کې څوک خریدار نه لګي نو د قانون باید دقت وکړي چې د کوم دوبو مشکل په نظر نیولو سره چې آیا زه دلته مهمه داده چې زه د اندوانه چې 200 لیټره یو اندوانه اوبو مصرف غته ضرورت لري آیا اندوانه وکړم چې خریدار نه لري کنه یو داسې فصل یا یو داسې اغه وکرمه میوه چې اغه خریدار مولری اوبه هم کم مصرف کین نو یو خدا خبره شو دویمه د دو فصل انتخاب کې باید ډیر زیات احتیاط وکي دویمه خبره دا ده چې اغه محدود ساحه چې د قانون تنظیمول شي هغه ته باید د اوبو رسولو سیستم باندې کار وکي دریمه خبره دا ده چې افغانستان پر ټولو پینځه وړاو سو کې نن سبا یو ځنګ خطر چې متوجه دی اغه د سولری یا شمسی پمپونو د لارې د زمکه د اوبو استخراج ډیر زیات شوې ده او هغه موږ د سټلایت ناقص د ارقام او کښ تحلیل کړی موږ په کې واضح کاری چې د 2012 تر لس نو اخله تر اوسه پورې دغه ډیر زیات شوې نورمال حالت د زمکه د اندیوب نه دي تلي او متاسفانه د خطرناک حد ته کمیږي روانې دي نو باید د اوبو په اسراف و نه کې د اوبو سپما وکي او به بندونه ورته واړه واړه جوړ کی چک دیمونو په شکل کې یا او به ذخیره کې پاره نه چی او د ځمکه لاندې د قیمتي د اوبو کاسه چې دا هغه ځای کې دوه مخونی سي د قام دغه کول شي محدود ساحه کې چې څومره ضرورت دی هم اوبو کې او نور د اوبو د بربادۍ باعث نشي
بله اختر د اوبو په برخه کې چې اوبو باید څنګه ذخیره شي یو دیقان څنګه کولای شي چې ما غشتو امکانات په نظر کې نیول سره د اخی د پوي په نظر کې نیول سره د اوبو څنګه ذخیره کې تاسو پوي کې چې زراعت تر اوسه پورې په افغانستان کې میکانیزه نه دی اته د سیسیم دی چې ورته د میکانیزه ته پیشنهاد هم کوي دوی وي نه په ماغه کلتوري رقم باندې دوی خپل زراعت مخ کې وړي نو د اوبو د ذخیره په برخه کې مشوره دا یو لاند جواب کوم مهرباني وکړئ بیرته رحماني صاحب ته
ګورئ ذخیره په برخه کې زمي سال ورکم په افغانستان کې اکثره کوچیان چې په دشتو کې چچون کوي هغه اکثره زاینو کې اوس مکرا کنستي پلاستیک په کې خو دی او ځان لپاره او به سپما کوي ال توغه بیا حیوانات اس کې او ځان لته استفاده کوي هم پجامې ویني په دغه شکل کې کله چې واور ورخ زیات شي نو باید هغه واوري مثلا هغه خامه برخه د زمکه ته کې ذخیره شي چې هغه زمکه جذب شي یا هغه ویلي کې داسې ذخیره گاو کې پلاستیکی ذخیره گاو اکثر لري یا بعضی لک پیسہ دار دي قانوني هغه پخه ذخیره لري په فصل په منځ کې پټو په منځ کې آلته ذخیره کې کده باران وبدي مثلا کوشش وکي افغانستان په پاینا او سره منطقو کې اکثره د ارتفاع فرق ډیر زیات وي وبډ په تیزی سره راځي نو که چرته د اوبو دغه سرعت کم کړی شي هغه ته وخت پیدا کیږي چې ځمکې لاندې اوبو کې جذب شي یا یې مخه کې هغه ذخیره گاو ته محدود چې آ څومره وړه کوي امکان ولري دغه اوبه ذخیره کې په هر حالت چې ذخیره کول شي او کوټه ډوغل ورته جوړ کړي ځمخه ونیسي چې هغه په سیند کې اوبهږي او لاړ شي بیا ګاونډي ملک ته لاړ شي هغوی پیالته مزه کوي نو په هر حالت کې هم د باران اوبه هم د واورو ورخت داغې سپما کولی شي بل اکثره د لوی لارو په منځ کې دغه د موټر وینځلو مرکزونه دي چې سهار نه تر ماښام پورې په سولري پمپونو باندې اوبه لګیاي بربادي که موټر وینځل راغی کرانغه په لکاو لیتره اوبه ضایع کیږي نو کولی شي هغه مخامونه ولسی او د قان دغه سپما په برخه کې کومې غټې ټکنالوژي ته هم ضرورت لري عادي یو مفکوره ده دغه احساس پاید جوندې شي دغه احساس پاید ترویج وکړي په دې قانونو کې چې اوبه ډېره قیمتي شتمني ده او خدای مکه کڅوک هله هم داسې استخراج د اوبو دوام وکړي نو موږ شاید آینده کې کوڅو عملا په افغانستان په بعضو منطقو کې کلایمټ ریفیوجی چې څه ته وایي د اقلیم مهاجرت هغه صورت نیولی دی خلکو کډه کړي ځکه ځمکې لاندې اوبه قابل د لاسرسي نه دي نورې نو دغه صورت د خدای نه راولي خو بیا هم چې دغه صورت سره مقابله وکړی شي پکار ده چې اوبه وسپمې په هر ممکنه طریقې
بنایت تشکر جناب آقای اختر با هم به یک پیام گوش میدیم بعد بس خود دنبال میکنیم
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بینندگان و شنوندگان عزیز شما برنامه روک و راست سپین خبری را میشنوین که از در رابطه و تغییرات اقلیمی در جهان و بخصوص در افغانستان در حاشیه نشست اقلیمی کاپ 29 صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای رحمانی و جناب آقای اختر هستند. بس با آقای رحمانی دنبال میکنیم. آقای رحمانی امیرکم که شما هم گفتین که خب باید در افغانستان کشوری است که متکی به زراعت است و آقای اختر هم اشاره داشتند در رابطه به که چه رقم دهقانا باید در حال حاضر با در نظر داشته شرایط وخیم آب و هوا در افغانستان بتانند زراعت خود پیش ببرند نه از بدیل صحبت کردن از مواد و یا میوه هایی که آب کمتر ضرورت داره و همچنان از آب گردان ها و غیره اما خب این همه ضرورت داره با آگاهی دهی عامه با آگاهی دهی دهقانان تا همه بتونن در این مورد آگاهی لازم به دست بیارن آیا در حال حاضر چنین مسئله آگاهی دهی از طریق دولت حاضر صورت میگیره و آیا نهادهای خصوصی که در افغانستان هستن آیا اونا میتونن در حال حاضر چنین کمک را به مردم افغانستان را بکنن؟
خب ببینین مسئله که شما به اشاره کردیم بسیار مسئله مهمی هست. نقش مردم در عرصه سازگاری، نقش مردم در عرصه حفظ محیط زیست، حفظ طبیعت و همچنین زراعت پایدار امروز در دنیا چیزی که مد نظر هست برای ازی که ما بیایم صرفه‌جویی بکنیم، برای ازی که ما بیایم منابع آب خود را از هدر دادن جلوگیری بکنیم و به اصطلاح ذخیره بکنیم و به صورت عاقلانه مصرف بکنیم، بحث زراعت پایدار هست و توجه و استفاده کردن از روش های جدید هست. بدون شک مردم ما در شرایطی که قرار دارن از لحاظ فرهنگی و از لحاظ آگاهی کمتر امکان زی هست که مبادرت بورزن به این مسائل، چون زیربناهای های مختلف میخواه، فاکتورهای مهم دست به دست هم میده تا مردم را قادر بسازه در چنین شرایطی قرار بگیرن. در ابتدا آن چیزی که شما اشاره کردین بحث آگاهی عامه هست، بحث آگاهی عامه، آموزش های مسلکی. در سابق اگر ما بیایم بررسی بکنیم، انجمن های وجود داشت، به اصطلاح زیرساخت های وجود داشت در هر منطقه که منطقه به اصطلاح مردم در اونجا جمع می شدن، تجارب خود را شریک می ساختن، در اونجا روش های جدید را می گفتن و حتی مثلا وزارت زراعت نقش خیلی پویاتری داشت، نقش موثرتری داشت. در واقع مردم می توانستن توسط این انجمن ها یا توسط قریه هایی که در هر منطقه بود هم افزایی بیشتری داشته باشند، آموزش های بیشتری در مورد ورایتی های یا نوع نباتاتی که در برابر خوشسالی مقایم هستند استفاده بکنند و یا دسترسی پیدا بکنند. برن یک اون مسئله زیر ساخت که گفتم از لحاظ ساختاری سازمان های ما مشکل داره، همین مسئله است که باید بود توجه شود که ما مردم را در شرایطی قرار بدیم که بافت های مردم را در شرایطی قرار بدیم که هم افزاییشان بالا رفته، به اصطلاح همکاری مردم، مشارکت مردم در بحث توسعه، در بحث اصلاح، در بحث مدرنیزه شدن در راستای زراعت و مالداری محقق شود و شرایط فراهم شود و این وقت فراهم میشه که ما بتونیم این بستر برای مردم فراهم بسازیم، این بستر برای مردم به اصطلاح تبلیغ بکنیم، این فرهنگ سازی بکنیم برای مردم. و چیزی که سازمان ها در افغانستان دارن، سازمان های به اصطلاح اینجوها یا سازمان های غیر انتفاعی که میزان زیاد پول دریافت میکنن، یکی بحث سازمان های یون اجنسی ها هست یا سازمان های که مربوط به سازمان ملل هست، یکی دیگه سازمان های دیگر هست که ما میبینیم بیشتر کمک هایی که این سازمان ها دریافت میکنن در بحث های بشر دوستانه مصرف میکنن، در پروژه های امرجنسی مصرف میکنن. نگاهی که توسط دونرها وجود داره، نگاهی که توسط کمک کننده ها وجود داره، نگاه به اصطلاح شرایط اضطراری برای افغانستان هست. یعنی پول یا از روغن و برنج و به اصطلاح کمک های البسه یا مواد تسخین برای گرم کردن در پلوین ها دیگر کمک برای مردم متاسفانه صورت نمیگیره. برن مسئله توسعه یافتگی در افغانستان، پروژه های توسعه یافتگی در افغانستان فراموش شده و اینها سبب شده که مردم ما به اصطلاح به یک مسیر حرکت بکنند که ناامید شوند. یعنی نوع کمک رسانی در افغانستان برای مردم نوعی به اصطلاح الغا کرده، برای مردم فهمانده که زنده بمانید این کمک ها به شما میرسه.
یعنی بیشتر برای مردم ماهی دادن تا این که ماهیگیری را برایشان فراهم کنند.
دقیقاً. حتی ما یک دو قضیه از دوستا شنیدم میگفتن که چند جای کار بنایی برابر شده بوده، یک بنار یا به اصطلاح یک نفر استاکار میگیم که ایر تماس گرفته بودن، قبلا می آماده خانه می ساخته، روزمزد بوده، اما چون از یک طرف یک مؤسسه برش غذا داد می دادن و برش کمک های هفته‌ای تنظیم شده بوده، ای آدم همی کار چی میکرده؟ رد میکرده، از کار کردن ابا میورزیده. ما چنین مسائل داریم. بنابراین اینها برای افکار عامه خیلی میتونه تاثیر بگذاره، خیلی میتونه رو فرهنگسازی مردم و ای که خود اینا احساس مسئولیت بکنن تا بالاخره اون نقش مردم بسیار مهم است و نقش بله. وقتی شرایط ما بدون مردم نمیتونه به سادگی مدیریت
شه. به نهایت تشکر جناب آقای رحمانی.
مننه رحمانی صاحب. اختر صاحب، در وروستی پختنه پتوگه بحث با راتول کو افغانستان کاربن تولید که برخه په حساب نه لري نظر هغه خپل ظرفیت ته، اما د اقلیمی بدلون له امله ډیر اغیزمن هیواد دی. اتر دبلیو ایف پی د ملګرو ملتونو د نړۍ د خوراک نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې شپږم هیواد دی په حساب نړۍ کې چې د اقلیم بدلون نه متاثره شوی دی. اوس دغه غونډه چې په باکو آذربایجان کې روانه ده، دلته د زر میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده چې اسی پذیره هیوادونو سره باید مرسته وشي. هغه هیوادونه چې د ګاز په تولید کې ډیر سهم لري او نړۍ ورنه اغیزمنه شوې ده، هیله څه ده چې د افغانستان په سیر هیوادونو سره څه ډول مرسته وکړي چې د بشري وضعیت بدل شي؟ تاسو څه وایئ؟ غوښتنه هم څه ده؟
مننه. زما دغه هیوادونه چې هغوی صنعتي هیوادونه دي او دغه ګلخانایي ګازونو تولیدونکي تاثیرات نه افغانستان متاثره دي، د افغانستان طبیعي منابع متاثره دي او د افغانستان خلکو ژوند کې ډېر منفي هغه راغلی بدلون راغلی د اقلیم تغیراتو د نکانه. هغوی له پکار داري چې افغانستان کې د داسې زیربنایي پروژو کې کومک وکړي چې یو طرف ته د ژوند اساسي ضرورت چې هغه اوبه دي هغوی هغه تامین شي، بل د خوراک ضرورت تقریبا 4 میلیونه انسانان د دریم سلورم انډیکس کې قرار لري، په افغانستان کې هغوی دغه مشکل کم شي یا کم خلک ډیرو خلکو دغه مشکل را فشي تر څو خپل غذا په خپل تولید کې شي. دغلته د انساني ضرورت او نړیوالو په کار دي چې دغه بشري اړخ ته وګوري او سیاست نه دا واړي او مستقیما د افغانستان کې موجود خلکو سره کومکو کې په دغه اړه باندې په ظرفیتونو باندې ورسره کار وکړي تر څو د قانون وکول شي د دغه حالت سره مقابله وکړي او دغه منفي تاثیرات د اقلیمي تغیراتو چې دي چې دغه د خطراتو کمښت کې یو رول ولوبول شي، هم د یو کمیونټي یا د محل په سطح باندې یا د ملاقات په سطح باندې. نو هغه دغه مخیلري هغه د صنعت پراختیا ورکړي چې باید هغه تاثیرات منفی تاثیرات چې د دوی د باعث شوي د افغانستان وو د غریبو هیوادونو سره دوی سره کومک وکړي. نو فکر کوم دا بډای سواغوي سیاسي کول د دې عموم کې افغانانو ته نقصان دی، بل بدیل لاره نه لري او کدا سی ونشي خدای نه خواسته مشکل بلا نه راغشي افغانستان نور ځوانان به بیا د بهر وتلو
په ډیره مننه. فضل الله اختر د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم سیډونکو او سید عبدالباسط د چاپیریال او اوبو د برخي سیډونکو دواړو درنو ملبنو، تاسو نه ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې برخه واخلئ.
بله، با تشکر از هر دو مهمان محترم که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم. برنامه ما همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت همکار ما آقای سمیع الله جلال زئی گردانندگی میکنند. با ما باشین.
شب و روز نیک مرغه. الله مال.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې